مشال ردونو زنا ستا خبرونه په روستي خبري غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت شوي 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ با نیخ پنیغا په اسلام آباد کې خپل همکار سره خبر کوو چلتا اسلام آباد کې څه هلي ځلې روان دي په سیاست کې څه روان دي دغه راز د لکی مروت خلکو څه اندېښنې دي په هغه هم راپور لرو په سواد کې د بدمنې په اړه هم راپور لرو او په کورم کې بیا خلک څه وایي هغه ته به هم ورزو تر هڅه مکه له بشي خبرونه
د افغان طالبان سره د ځمکې په سر نښته کوونکي د کور مقام ته پوز ویلي چې له جګړې لاس واخلي ځکه چې دا مسله په خبرو حلوي د لکې مروت خلکو حکومت ته خبرداري ورکړه چې کمنیت پر ځای نشي مظاهرې به پیل کړي او په قطر کې روان نړیوال فوټبال کپ کې ارجنټینا د سعودي عرب په وړاندې لوبیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د کورمه دو پرزو بنګښو قام مشرانو سره په خبر کې غوښتنه کړې چې له افغان طالبان سره د ځمکه پر سر شخړه ونه کړي په دې خبرو کې شامل حاجی علي جواد تورین ان مشالې ته ویل چې د پاکستانی پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغه ته ویل چې طالبانو پر لنجمنه ځمکه تعمیري کار ودرول او په دې اړه نورې خبرې روانې دي
هغه کې دا خبره وشوه چې د سرحدي تنازع حکومت کمیټه ده د افغانستان او د پاکستان منځ هغه به ډیر زر تر زره یو میټینګ وشي هغه کې به دا مسله اوچاته شي
د نومبر په 19 او 20 د پرزو بنګش خام د امنیتي ځوکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره د غزمه کې په سر نه خته وکړه چې د قانون خپل ملکیت بولي خو د پاکستانی پوز لخوا غزول شوی غزن تر لامل د افغانستان په خوا کې پاتې ده په نخته کې یو طالب یو پاکستانی پوزي او یو ولسی وګړی وژل شوی دی د کورمی خلکو ای طالبان د پر دې ځمکې سړکونه او چک پوسټونه نه جوړي خو طالبانو ورغلو جرګوالو ته ویلي چې د ازمکا اوس د دوی ملکیت دی افغان رسنې ولیکلی چې د طالبانو د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي د غزې ته ورغلي خو لا هم مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې د خبر پښتونخوا لکه مروت ځلې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي او قوي کېدو ته دی نه پرېږدي مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 20 ویل چې کامنیت په ځای نشي دوی به مظاهره شروع کړي په لکه مروت کې د نومبر په 14 د تحقیق طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس وژل شوی وو خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د پولیسو بې وسي رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د امنیت ساتلو لپاره یې قوي ګامونه اخیستي دي د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک بیا اپیل کړ احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی دا تحریک د جماعت اسلامي دی او ځای مشر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ پیل شوی چې گوادر بندر ته تللې لوی لارې تړلې ده په زرګونو دا مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعدې نه دي پوره کړې نو ځکه یې بیا احتجاج شروع کړی دوی د لادرکه خلکو عدالتونو ته حاضرول ایران سره سوداګري اسانول ځینې امنیتي چک پوسټونو ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې کوي د تحریک د 2023 کال په دسمبر او بیا د دې کال په جنوري کې هم پړلت وهلې او خو بیا ورسره حکومت مذاکرات وکړل او احتجاج ختم شو د بلوچستان ځایي رسنۍ ولیکلي چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر چارواکو ته لارښوونه کړې چې پړلتوارو سره خبرې وکړي او دا مسله حل کړي په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شو شمېر 122 ته رسیدلی دی رویټرز خبري اژانس د انډونیشیا د چارواکو لخوا ویلي چې د نومبر په 20 د غربي جاوا په سینجور کې راغلي زلزلې په زرګونو کورونه او پلونه وران کړي دي چارواکو زیاته کړې چې لږ تر لږه 13 کسان لا درک دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شوو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتې خلکو د ایستلو لټون کوي چارواکو ویلي چې د زلزلې د وجې د بجلی سیستم هم خراب شوی دی د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویډیو د نومبر په 20 په سینجور خارګوډي کې د زلزلې د ویجاړۍ تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې حکومت به ټولو ځپل شوو خلکو ته د ژوند بیا روانولو لپاره پیسې ورکړي او دا هم د لوبو یو خبر په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د شپه د ارجنټاین او سعودي عرب د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د دوو په وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده بلکې دا اوس چې زه خبر کوم اوس نتیجه راغله او سعودي عرب دا میچ وګټه د لوبې په 10 منټ کې د ارجنټاین نامتو لوبغاړی لیونل میسي لومړی ګول وواهه خو د دویمې نیمې پاتې 40 منټ کې د سعودي صالح الشهري او په 35 منټ کې سالم الدوسری د یو یو ګول په وهلو سره سعودي عرب ته برلاسه ورک. ټاکل شوی چې نن به د ټیونس او ډنمارک ترمنځ او همداراز د مکسیکو او پولینډ او بل لوبه به د فرانس او آسټرالیا ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
تو بشیر گوخت تاسو ته خبرونه وړاندې کول دا سیسمه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري چې د پاکستان د پوز د مشر ټاکنې پروسه شروع شوي او کنه د غراز د لګي مروت او سیدونکو په دغه سیمه کې د بدمنې پړه اندېښمن دي.
او یو امن غواړو او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج دا نور یو سټیټ ادارې دي او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابې دي دې ته حیران یو ټول قوم پریشان ده خپه ده هر کور غم جن ده.
په کورمه کې خلک وایي له افغان طالبانو سره د ځمکې پر سر شخړه دي زر تر زر هوار کړل شي.
په کور دې د خبرې خپل منځو کې جری وسټي او دې سره سره په کور دې څخه کابل او اسلام آباد خپل منځو کې د خبرې شروع کی کوم ډراون بلوډ دی دالته ګوډي بلوډ دی اډیر په تکلیف دي.
ترې هم راپور لرو چې په سواد کې بدمنې سیلګری ته څومره تاوان رسولې.
سیلګرو چې د دې اعتماد سره ختم شوه د غیو په ذهنونو کې هغه یره ترخه ده چې را الته چې وسلوال دي نو هغه تک چې هغه بیا د غشنې شروع شوه.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سوسی. رودن کو ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز موجوده مشر جاوید قمر جاوید باجوا په 9 نومبر باندې لخپلې څوکۍ ریټایر شي ځکه چې د غوي کاری موده پای ته رسیږي. بلخوا بیا د پاکستان دفاع وزیر ویلی بو چې له پرون څخه یعنی له ګول ورځې څخه به د نوي پوز د پوز د نوي مشر د ټاکنې پروسه پیلېږي. بلخوا بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کڅه هم ویلی دی چې کڅوګ هم د پوز مشر جوړیږي د تپریهز اعتراض نشته دی. خو پر دې هرڅ خبرې کو په اسلام آباد کې لخپل همکار تر خان صاحب سره چې اندوخ موږ د ټلیفون پکر خره تر خان صاحب ستړي مشي یو وړمبي پښتون استاد سینم داد چې آیا د پوز د نوي مشر ټاکنې پروسه پیل شوه کنه؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته لږ شی بوڑان دی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم نوی بیان ورکړی دی د فوج د مشر د نوی مشر ټاکلو پاړه باندې داسې دی چې دی اوس دا وایي سبا به د فوج د مرکز یعنی د جی ایچ کیو د راولپنډې نه د چې کوم فوجي جنرالان دا هغوی هغه سینیارټي یو فهرست وي 15 یا 16 هغه نمونه به سبا د دې د دفاع وزارت راشي او دی وی چې په 8 ساعتونو کې به په دغه کې چې په دغه کې به یو هغه نامزدګي وشي دا تازه بیان دی دغه نو اوس بوکتی شي څنګه کیږي او طریقه کار خو سو واره ممکن نشي تاسو به لیموي چې دا د نمونه راځي هغه کې یو فهرست وي فهرست کې چې کم دغه ترتیب سره د فوجي افسرانو جنرالانو هغه یو سینیارټی باندې بنیاد باندې یو 2 3 4 5 او ممکن د شپږ هم وي هغه کې بیا صاحب دي دي اختیار بیا د دفاع وزارت به هغه نمونه وزیر اعظم ته لیږي. وزیر اعظم به د یو پاغه کې نامزدګي کوي او د نامزدګۍ نه وروسته به بیا هغه تجویز هغه نوم هغه به صدر ته ځي صدر به دغه باضابطه دغه کې نو اوس دا تازه بیان دي چې 8 ساعتونو کې به د نوې د فوج د مشر د نوم اعلان وشي.
تر خان صاحب څه ګوري تاسو چې دغه پروسه لزند سره مخ شو کڅنګ زکه چې دفاع وزیر ویلو چې د ګل ورځنه به پیلېږي دوی ته به سمري راځي څنګه چې تاسو سره سمري وضاحت هم وکړي سمري دغه سیوی چې د 15 جنرالانو چې کم مشران وي دا غوی نمونه وي په دې کې بیا وزیر دفاع ته راځي دفاع نه بیا وزیر اعظم ته ځي وزیر اعظم پای کې خوخي او به اخر کې ولسمشر غل اصلي کوي نو په دغه هم لګرنا واچو چې آیا د ځند سره دغه پروسه مخ شو او کنه او بل دا چې د پاکستان تر کې انصاف چې کوم لانګ مارچ روان دی آیا هغه هم له دې سره کوم تړاو لري کنه؟
تړاو خو ممکن د چنه وی البته په پاکستان کې دغه یو سوچ دی چې د عمران خان دا چې کوم خپل مارچ لیټ کړی دی او شپږویشتم د پینډې کې د اعلان کړی دی. نو داسې خودلته یو باسونه کیږي چې دې کې هم یو تړاو وو. او تاسو ګورئ عمران خان به مخ کې خبره کوله چې موجوده د شهباز شریف حکومت دی دوی د فوج د مشر نامزدګي نه کوي، دوی دا کار نه کوي، دا راتلونکي حکومت ته پرېږدي. بیا یې پکې د میرټ خبره کوله، لیکن عمران خان لکه څنګه تاسو سوم ویل په خپلو خبرو کې چې عمران خان اوس دا خبره کوي چې د دې اعتراض نشته که هر څوک د فوج مشر کیږي. نو ممکن دا بل ګوره زن خوشتا اکثر چې کله د فوج د مشر اعلان کیږي نو ډیر مخکې اعلان وشي چې باغې کې میاشتې هم پاتې وي، لیکن اوس څو ورځې پاتې دي او زن خوشتا. او ګوره نن د دې خواجه آصف د بیان لږ شی به وړاندې د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر شاخد خاقان عباسی یو خبره کړې ده، هغه ډیر مهم ده. او هغه دا خبره کوي چې د نمونو نه راتلل چې دی دا لکه یو سم کار نه دی. هغه دا خبره کړې ده، نو معنی دا ده چې کوم دا نمونه اوس پورې نه دی راغلی، نو دا خود سی ښکاره خو د فوج مرکز باندې کس نه دی ویلي، لیکن نمونه خو د فوج د مرکز ناراضي طریقه کا خوم دارې. نو په دې باندې د ځان خبرې تاسو کوي، نو آو سنا سپکی د امکانات شته چې دغه نمونه تر اوسه پورې چر نه غلل او باید چې نمونه راغلي، ځکه مازی کې د ډیر وخت نه مخکې د فوج د نوې مشر اعلان کیږي او باقي کې به او تاریخ هم ټاکل کیږي په دې. نو ځان پکې شته، لیکن دا دې سره لنکول چې د عمران خان لانګ مارچ سره نو دغه داسې ډیر زیات کوي خبره بنې وي چې زه کوم چې آو یا نه، لیکن په پاکستان کې په دې باندې باس وو په جلسو کې په ټلویزیونی چینلونو کې چې عمران خان زکه د خپل مارچ لیټ کې چې دیم ګوري چې د فوج مچ څوک کیږي، نو ممکن نه چې لګون ته وسر تړاو لري.
تر خان صاحب کلندو ټوکې زمونږه اوریدونکو ته وایي چې د زن وجه ساسو په خیال څه کې دی شي
زن وجه ګوره پاکستان کې دا به د دنیا ممکن د یو واحد هیواد وی ملک وی چې د فوج د نوې مشر ټاکل دومره یو سیاسي موضوع جوړ شو چې هر پارټي هر ټلویزیون چینل کې باسونه هر د پارټي یو د سیاسي پارټي مشر وزیر اعظم بل او بل او سوشل میډیا دا باسونه کیږي په د فوج مشر دا نه دي شوی، دا ماضي کې پاکستان کې نه دي شوی او په دنیا کې خو ډېر سره د دې په مثال نه وي. نو چې کله یو سیاست په هر شی باندې غالب شي نو بیا نمونه راځي، لکه تاسو وګورئ دلته په یو رسپانه کې ټول یو لیست راغی، ټول نمونه راغلل چې دا 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 مشر دی. بیا خلک وي د دې د پلاني جنرال احتمال لري، د پلاني جنرال احتمال لري، دا جنرال باجوا تنیز دی، دا پلاني تنیز دی، دا مسلم لیگ نون همدر دی، دا مسلم لیگ نون مخالف دی، دا لکه دا د ډیر یوه روایت په پاکستان کې قائم شو. نو ممکن دا ممکن دا چې دا سیاست چې کله غالب شو او د هر یو فوجي مشر پاړه باندې خلکو په دی فورمونو باندې نسید باسونه وکړه، نو مشکل خو بیا پیدا کیږي. او ممکن نه چې دغه د ځان یو مسله یو 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 مسلکی یو پېښوارانه یو انتظامی مسله هغه نه یو سیاسي باس شروع شي، یو سیاسي مسله جوړ شي.
ډیر زیات مننه تار خان صاحب، خو وختونه تاسو ته ورونکو د مشال ډیو همکار وو په اسلام آباد کې. تار خان صاحب تاسو معلومات درکول چې د پوز نوی مشر ټاکنی پروسه څنګه روانه ده او ولې لزند سره مخ شوله او د عمران خان په لنګ مارچ هم دوی خبرې وکړلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اردوونکو د پاکستان پوز لوړپوړي چارواکي کورمیتا ورغلی او هلته یې د دوپرځي او بنگش قومونو سره ملاقاتونه کړي. نن د نه پورز په شوی ملاقات کې یاد قومونه د داس اقدام لو چې تولو منکل شوی چې ورڅخه پر سرحدي پوله بیا جنگ شروع کړي شي. پوزي چارواکو دا هم یادو مشرانو ته ویلي چې دغه مسلې ته مستقل حل د لټول لپاره له کابل سره په رابطه کې دي. چارواکو هغه ته ډاډ ورکړي چې پر پوله تر ازغن تر اخوا د دوی پر ځمکه روان تعمیراتي کار ودرول شوی دی. د جبي پورز له طالبانو سره د یاد قومونو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه پیل شوی و چې پکې دواړه خواو ته یو شمېر امنیتي او عام خلکو ته مرجوبله اوریدلې و. تفصیل د تاریخ کورګزی په دې راپور کې.
د نهه پورز د پاکستان پوز یو مشر میجر جنرال احسان خټک سیمتا ورغله او هغلته د بنگخو او د پرزیو مشرانو ته ویلي پر سرحدي پوله د داسې اقدام او یا ممکنه د شرارت پر خلاف کومه کاروایی لا اوچتولو ځانونه وساتي ولی چې جګړه بیا په شروع کې دوه د امن راوستلو کوششونو ته نقصان رسیدلی شي. په میټینګ کې شامل ځای مشر حاجی علي جواد توري مشال لوډیو ته وایي پوز ورته دا ډاډ ورکړی چې پر پوله تر ازغن تار اخوا د دوی پر ځمکه روان تعمیراتی کار ودرول شوی او هم دغه مسلې ته مستقل حل د لټولو لپاره له کابل سره پرابطه کړي.
هغه کې دا خبر وشو چې د سرحدي تنازع حکومت کمیټې دی د افغانستان او د پاکستان منځ هغه به ډیر زر تر زره یو میټینګ وشي هغه کې به دا مسله وچاته شي.
بل خو د پوسټر اوسه په دغه کوم دریس مخې ته نه دی راغلی. په خلاصو او بورکی کې مش قومونه د پولې اخوا پر سونو اکړه غزمکه باندې داول لري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړې ته پاتې شوه. د بورکی حاجی نوروز حسین وای ک د دوی هغه وخت خبره منل شوې وي چې پر پوله د ازغن تار لګولو چارې پیل کیدلې نو د کڑکېش دغه صورتحال سره به نن مخامخ کیدل.
دا بور بور موی افغانستان حکومت افغانستان ولی سیبر غلی و کزا پلک میں میٹنگ ہو اگر کیا منہ تھا ہوئی ڈیر ڈیر کوشش مو کو پل جرنیل تم ہوئی پل برگیڈیئر تم ہوئی وغیرہ افسران تم ہوئی سدا جول تو سمخ کی کوئی دنگ نمو آر کرے ہوئی گڑبڑ کی گی او دوی بالکل دیتا خبر دا بالکل غور نہ پکوالو بالکل یہ فکر نہ ہوتا کوالو.
د جمعه پورز لا طالبانو سره د یاد قومونو پر متنازع ازمکا تعمیراتی کار په کولو جګړه پیل شو چې بګی د امنیتی چارواکو تر مخه د خو یو پوزی مړ او سلور عام وګړو په شمول د لسنو زخمیان شول ولی اخوا یو طالب سرتری په شمول دوه تنه مړ او یو شمیر نور د زخمیان کې دو اطلاعات دی. کایو خو د جنگ لوجی دوړ خو عام ول سریدل نو بل خو د خلاصو پکتیا لار بند شوه چې لوجی تاجران او پرپوله پرته خلک لستون سره مخامخ دي. د انزيري حاجي مصايب حسين مشال لوډيو توای تر اویا اوپر خلک به هر ورځ د خو د بيمارو او خپل پهلوانو سره د ملاقات په غرض راوړیدل او په څلور وشتو غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاډو ته به د تلو او راتلو اجازه ملاويدله خو اوس د هر څه پټ په ولاړ دي.
پکور د خبرې خپل منځو کې جریو ستي او د سرا سرا پکور د کابل او اسلام اباد خپل منځو کې د خبرې شروع کی چې د خبره یو طرف ته حل شي کوم ډراورون وی لوډ دی دالته ګوډي وی لوډ دی اډیر په تکلیف دي.
کڅو هم د ګل لورځي پر پوله جګړه نه د شوی خو دوه خو په مرچو کې سنبال ناشتي او دا یره دا چې ګینی جګړه بیا پیل نشي ولې چې طالبانو سره پر شخړې شوی مذاکرات تر ناکام کې دوه پس غیر یقینی صورتحال دی. د طالبانو د دریز دی چې ازغن تار تر دې خوا ټوله منطقه خپل بولی او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې وسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جگڑے ہم شبی. تاریخ رکھ مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
اوزن کو د خبر پختونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتې چې د دوی سیمې ته پورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. دوی له مشال سره په خبرو کې وویل ک امنیت پر ځای نشي دوی به مظاهره پیل کړي. په لکې مروت کې د نومبر پر 14 د طریق طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیسان وژل شوي وو. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال دوی سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره یې قوي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې سیمه ته یې وسلول طالبان روغلي دي چې په وجه یې د امن حالات خراب شوی دی. په دغې برعکس د لکی مروت سیمه یو مشر ملک ریاض خان ویایي
دلته کوم روډ سره چې کومې علاقې دي هغه لشکي ډېرې محفوظ دي. خو کچېره تاسو لکی مروت چې لشکي داسې 10-15 کیلومتر کلو سایډ ته لاړ شو نو هلته غوجي مکمل دي دوه لکه ریټ خلق مخ کې یریدل دا غږ به نه سپورته کوي، نو ان شاء الله اوس موږ دا خبره راوچته کړې دي، نو خلکو چې اوس دا خبرو جرأت پیدا کیږي چې دا کوم حل لګیا دا کوئی وځي چې د دوا حکومتونو مطلب یو غو طالبان دي بلګیا دي او به حکومت تا، نو چرته دې دوا کسانو حکومت چې دا غو خوږي نشي څوک برداشت کولای.
د لکی مروت ضلع یو بل مشر رشید احمد پخپلا سیمک شه د امن غوښتنه په باراکشه مشال ریډیو ته وویل،
خو یو امن غواړو او امن به ځکه غواړو چې دنیا یو ټاپ لیول موږ یو فوج دا نور یو سټیټ ادارې دي، او دې باوجود موږ امن ولې سره خرابې دي دې ته حیران یو، ټول قوم پریشان ده، خفه ده، هر کور غم جن ده، خوانې دې ماندې کراچی ماشومان ټول سره خفه دي، چې د اخر د موږ مراد قوم په کې روان پسند قوم وو ډېر پسته غوند خلکو، او دا 15-20 سال کې چې موږ لکه مروجه چې دښمنۍ په دی ولې ایران مولا جان نو خلاص سره، او بل اور رواج د اوس نه پیړو چې خدای الله رب عزت ته چیرې اسانی پیدا کی او الله رب عزت دې
دا وخت په لکی مروت کې د امن حالات سرنګ دي، دا هم د یو زوی او سې دین کې نا وروي
د شاکر بیٹه نه د لکی مروت و سې دین کې امن چې دا ډیر زیات خراب تا، مشام نه بعد څو د کورونا نسی وتا یو چرته هم طلاق را تاګ نس کولای، او د لکی مروت چې څومره سیاسي خلک دي زیاتره مالداري خلک دي، ا د امنیت لکه دلته نه صدا اغه په وجه باندې پېښور او اسلام اباد ته مجبور دي او اغه تلاړ له
د لکی مروت او سې دین کې د امن غوښتنه مشال ریډیو چې د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مخې ته کښې شوه، د هغوی ځو په دا رنګ وه،
ګوره قانونن موږ پسې ښیو، شریعت موږ پسې ښیو، پښتو موږ پسې ښیو، اخلاقي ډول باندې موږ په دو باندې بریو، نو دهشتګر دي خو شکر الحمدلله د پولیس فورس مرال اوچت ته، او د لکي مرات چې څومره عوام دي ټول پولیس سره شانه په شانه ولاړ دي، او د پولیسو چې څومره کاروي د دغې حمایت کوي، دهشتګردانه کاروي حمایت نه کوي، موږ د خپلو مشر ډیو صاحب بنو او ډیو صاحب لکی په نگرانۍ چې موږ شکر الحمدلله خپل کورسونه لګولي دي، او الله په کرم سره ډېر ژر به موږ الله په کامیاب کړي ان شاء الله، هغه ورځ به لرې نه وي چې آخري د خطر به د لکی ضلع نه ختمې دي بلکې د موږ نه به ختمې دي، تر هغه پورې به موږ ادو خلاف جهاد کوو، جنګ به کوو، چې تر څو پورې آخري د سردار ده موږ ختم کړی نه وي، موږ چا سره زادي دښمنې نه شته، خو د خاورې حفاظت کول دا موږ فرض ده، دا موږ په کې بس کوو.
د لکی مروت ضلع مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان ریاستي ادارو د دوی په خورا امن زر قائم نکړي، بیا و دوی پر اوتلین کی ورزو کشه د امن غوښتنه د پورا خپل احتجاجونو ته نور هم دوام ورکول بنه و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او سم د خبروي وړومبی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان ویلی چې په تیر شوخوا شلو ورځو کې د سوات، بونیر، شانګلې او دیر په غریزو سیمو کې د لټون عملیات کړي، او دا سیمې د امنیت له پلوه پاک ګرځول دي. نوموړي پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې په سوات کې د ناامنۍ په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته د سیلګرۍ صنعت ته زیان رسېدلی وو، نو باید اوس میډیا او دغه نورې ولسي انتظامي ادارې د لړکې یو مثبت پیغام ورکړي چې سیلانیان یو وار بیا سوات ته مخه کړي. بلخوا د سیلګرۍ صنعت سره تړلي کسان وایي چې باید حکومت د سیلګرۍ د ودې لپاره سم ګامونه پورته کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سوات تشتب منګور کې د ملکن ډیویژن پولیس مشر سجاد خان خبري غونډه کې په تفصیل سره د سیمې امنیت پاړه وینا کې ویلي چې د سوات په پورته غریزو سیمو ورسره بونیر، شنګلا، دیر کې پولیسو هغه ټولې سیمې کوم کې چې د وسلوالو د موجودګۍ اطلاع یا شک وکتلی، او بعض سیمو کې نوې چک پوسټې هم جوړې کړې دي.
دا ټولې علاقې موږ سرچ اینڈ سټرایک آپریشن جوړ کړل، یا ورته سینیټایزیشن آپریشن وایي، دا علاقې موږ وکتلې، او د الله فضل دا چې کوم پولیس افورټس آلریډي د غزې کړې دي د هغه دا نتیجه ده چې علاقه بالکل کلیئر ده سیکیورټي لحاظ سره. یو طرف ته مو سرچ اینڈ سټرایک آپریشنز وکړل د فارفلنګ ایریاز کې په غرونو باندې، بل طرف ته مو نارکیو لګول، نکه بندینې او نور داسې انټیلیجنس بیسډ آپریشنز پکې محکم شوې دي، اوس مو شو سلسله روانه ده. لہذا اوس مون تاسو نن دا ایکسپیکټ کوو دي موږ په دا ذمہ داری جوړیږي چې سیول ایڈمنسٹریشن یا څومره څومره سټیک ہولڈرز دي زموږ د کې یو پازیټیو میسج کنوی کړو چې د موږ سوات څوک مین ټوریزم انډستری دا ځا بیا په خپل لار باندې روان شي.
سوات کې د اگست په میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه پیل شول، وروسته د جرګې په مشرانو هدبي برودونه وشول چې پکې تر لسو پورې تنان مړه شول. دې ترڅنګ د اگست په میاشت کې سیلابونو هم سړکونه پلونه او ودانو ته زیانونه واړول. په دا اړه سیلګرو ته اسانتیاګانې ورکوونکي ټور اپریټر کمپنۍ مالک اظهر الدین وایي چې سوات کې 1200 هوټل دي ورسره په زرګونو خلکو ته روزګار ملاویږي. ولې د تیرو دریو میاشتو راسي سوات ته د سیلګرو تګ د نش برابر دی؟
داسې ښکاري چې یاره دا سیلګر چې دا به بیا را شروع شي، خو چونکه د سیلګرو چې دی د دې اعتماد چې ختم شوی دی د هغوی په زړونو کې اوس هم په ذهنونو کې هغه یاره ترخه ده چې یاره هلته چې دي وسله وال دي او هلته چې دی دا انفراسټرکچر یا سړکونه چې دي دا لا پوره ټیک نه دي، نو هغه تک چې هغه بیا د غشن نه شروع شوی.
بل خو د سوات یونین اب جرنلست صدر خبریال محبوب علی وای چې صرف په بیانونو او پرس کانفرنسو د سیلانیانو او د خلکو باور نه بحالیږي، د سیلګرۍ پرمختګ لپاره نورې هلې ځلې پکار دي.
بار بار انتظامیه او پولیس خو دا خبره کوي چې حالات ښه شوي دي، خو زما خپل دا خیال دی چې یاره اوس انتظامیه لا د دې واکمنو لا دا پکار دي چې په سوات کې څنګه چې به مخکې کېده دلته کې مختلف فیسټیول چې کوم دي دا غي انعقاد وکړي، دلته کې وینټر فیسټیول وکړي، دلته کې سنو فیسټیول وکړي. دا غي سر بدا وشي چې یاره یو خو وته د میډیا په پلاره باندې کورج میلاو شي، د خلکو اعتماد به بحال شي، خلک باغی تراشي.
د سوات ډیپټی کمشنر جنید خان په دې ورستو کې په پریس ریلیز کې ویلي چې راتلونکو وخت کې به د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سوات کې میلې کولای شي، چې پکې د نومبر 23 نیټه نه د ورځنۍ میله پیزاګټ کې اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې د موسمي بدلون اغیزمنو هیوادونو د شوي تاوانونو د ازالې لپاره به مالی پانګې ورکوي. پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د موسمي بدلون له وجې ورته زیان رسیږي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې باید د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره پر وخت اقدامات وشي. په دې هیواد کې د قدرتي بتونو پر وخت نظم ادارې انډیمه ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې هیواد ته د دېرش ارب ډالرو زیان رسیدلی او 3 ملیون خلک یې بے کوره کړی دي. تفصیل شبی جان په راپور کې.
پاکستان کې د موسمات محکمې او چرواکي مشتاق شاه مشال لیړو ته وایي چې د دې موسمي بدلون مخه په وخت ونیول شو، د پاکستان په شان ملکونو باندې د نورو توانونو سره هم مخ کې دي شي.
خاص کر مونږ سیمه چې کومنده کوم کې افغانستان، ایران، پاکستان، انډیا، سریلانکا، دا سي دي ایکویټر سره نږدې چې سمره ملکونه دي، دا راتلونکو وخت په دې کلایمټ چینج نه نور متاثر کیږي. او دې کې کوم راتلونکو خطر چې ده نو هغه د خیبر پختونخوا حواله سره وزو یا ما چې مونږ دا سنټرل ډیسټریکټس چې سمره دي دي کې دي او بو کمی یعنی انډرګراوند واټر چې سمره دي دا به کمی محسوسیږي مونږ ته وخت په وخت نور نور دا کیږي. دین علاوه فصلونه دي نو دا به هم وخت په وخت ورسره متاثر کیږي او د فصلونو کې کمی یا د دې کوانټیټی کوالټی دواړو متاثر کېدو خطر ده.
13 اگست او جون میاشتو کې راغلي سیلابونو او بارانونو پاکستان ته خوشه د 1.5 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان اړولی وو. 3.5 میلیونه پورې خلک بې کوره کړي وو او د 9 مزرو نه سیوای مړ کړي هم وو او د ټول ملک دریمه برخه د سیلابونو او باراني اوبو اغیزمنه کړې وه. دا چې د پاکستان په شان د موسمي بدلون نه اغیزمن هیوادونو لپاره د شتمنو ملکونو لخوا مرستې څومره مهمې، نو پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتو څانګې مشر ډاکټر نفیس الدین مشال توای چې دا فن اخودل یا ورکول یو عارضی خبره کې دی شي، خو باید په مستقله بنیادونو د موسمي بدلون او د دین راتلونکو افاتونو مخنیوي ته پاملرنه وکړي شي او د گرین منسوبې لکهونه بوټي کرل، ځنګلونو زیاتول، دغه ډول منسوبې غریب هوادونو کې شروع کړل شي.
خبره خدا یو عارضی حل کې دی شي، خدای په خل نه لګیږي نه یمدارې چې د یو ځای حیاتیاتی سیستم چې کوم دی هغه ډیسټرب شي. د کوس پر کې اوس مګه دا هغه وړي دا هغه کې چې کوم ځای خېدی جوړ شي وو په 13 کال کې یا په 13-15 کال کې هغه باندې کم مرغه کم میان کم چینجی کم بکټیریا دا یو سیستم جوړ شي نه او هغه زرخېدی دا د هغه هم کمپنسیشن نشي کېږي. درې ما خبره دا به غریب سره شي څنګه دا نقصان خو یو کس نه شي نه دا خو د زرګونو کسان یا په لکونو کسان نه نو زمون سره بیا په ملکی سطح باندې د دې سره سیستم دی چې کم زمیدار مکه وړي شي دا کم غریب سړي کور وړي شي دا پیسې به دوی ته کم میکانیزم سره رسیدي کی یو انسرټینټی دا راځي چې کار لکه ډیر زیات اوسه یا بس بیا آیا دو پوره کړی شي.
په مصر کې د ماحولیت په اړه دغه نړیوال کانفرنس کې د پاکستان په شمول خوشه 200 ملکونو استادو ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستئ لږ شیبه کې 15 بجې کېدونکي دي او بشیر ګواخ هم استودیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی زورو. د پاکستان پوز د کورمې دو پرزو او بنگش قام مشران سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې افغان طالبان سره د ځمکې په سر شخړه ونه کړي. په دې خبرو کې شامل حاجی علي جوادی توري نن مشال ریډو ته وویل چې د پاکستانی پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغه ته ډاډ ورکړی چې طالبانو پر لانجمنه ځمکه تعمیري کار ودرولې او په دې اړه نورې خبرې روانې دي. د قومونو د نومبر په 19 او 20 د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره دغه ځمکې په سر نښته وکړه چې دوی خپل ملکیت بولي، خو د پاکستانی پوز لخوا غزول شوي اغزن تار مل د افغانستان په خوا کې پاتې ده. د خبر پختونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 20 وویل چې کابینت په ځای نشي، دوی به مظاهرې شروع کړي. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک پیل کړی احتجاج نن په 30 ورځ هم روان دی. مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعده نه دي پوره کړې، نو ځکه احتجاج بیا شروع کړی دی. دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لوی ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې لري. د انډونیشیا چارواکو نن وویل چې په غربي جاکارتا کې شوې د تیرې ورځې زلزلې د مړو شمېر 252 ته رسېدلی دی. همداراز لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي هم دي. او په قطر کې نن د فوټبال په نړیوال کپ کې سعودي عرب ارجنټاین ته ماتې ورکړه. سعودي عرب 2 او ارجنټاین 1 ګول وکړ. خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په دې نیمه کې یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې تهران ویلي چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د حق غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه یې د نوري همکاري غوښتنه کړې. پړې نور جزئیات احمد تکل اوروي.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړي، او دا یادونه هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکاري غوښتنه پکې شوې. د خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکاري غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانس او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنټرفیوژونه دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA پر روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اردن کو د پیپلز ګوند یو مخکخه سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترګری ول تاریخي طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د غړي غونډې را بللو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو په وروستیو کې د ناامنۍ پیښو ضد احتجاجونه وکړل. د سینیټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینیټر رضا ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید په پارلمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنون کې وایي چې پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. نور تفصیل د هارون بادشاہ په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 28 په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر ربانی د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیاره دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړه وکړي.
د چا ګومان دی چې د پارلمان له دومره با اختیار نه یده، خو نه بیا هم ولس لپاره د علاقې لپاره د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. د رضا ربانی سے مطالبه بنیاد هغه شی دی چې دا شیخ کارا شي چې آیا په کم بیسس په دا خبره کیږي، دا کم خلک دی کم ګروپ دی، هغه سم خبره ده او زمونږ اهم څه ده. موږ ته به د ریاست چې کم ادارې دي هغه به خبره وښایي چې بھائی په دې بنیاد باندې دا خبره کیږي، نو ځکه به بیا پارلمان په دې خبره وکړي او یو کنکریټ نتیجه به راوځي چې هغه د پاکستان او د پاکستان د عوام لپاره د فائدې شي.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي. په سرټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې وي چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ فیصلو مرکز دے نیو مکہو پارلیمنٹ تے ورکول پکار دی فنزما یقین دارے چے پارلیمنٹ اجتماعی دانش دے حوالے سر موثر کردار ادا کولیش چاگئی دا ڈیسائیڈ کی چے دے خبر اترو دائرہ کار سب پکار دے خبر اترے چا سر کول پکار دے زمونگا ریڈ لائنز او سر لکی رسدہ او خبر اترو نا زمونگا هدف او ٹارگیٹ سرے دا ٹول دا سی سیزنہ دی چے دا پارلیمنٹ کے ڈسکس کول پکار دی.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې پرستیو کې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ پیښو پر ضد ولسی پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان د نومبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصاً پختنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی صوبایي حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي ځکه هغه لاین آرډر تباه شو څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دې نه چې کوم سیاسي پارټۍ سر تعلق پہ دا چې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده دا چا انیشیټ کړی دې مو وې پنسر راغلل څنګه
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
پارلیمنٹ اتنی مضبوط تو نہیں ہے.
دا وخت پارلیمان هغه رنگ مضبوط نه دی. کتر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلیمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلیمان دې ترخه او ډیر غور وروسته یې وکړن لارې وړاندې کړي. اوس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاوده دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای له ترهګرۍ سره تړلو موضوعاتو نوې نیولې پارلیمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پاړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې و له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منځوري ورکړل شوې و. په غونډه کې پریکړه شوې و چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد پارلمان یو زیلی کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو د نومبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازمه و عمل ونه شو.
مشال لړیو ته وګستی اوریدونکو سن های کورټ پرون په یوې اوریدنه کې د وجل شوی مدني فعال پروین رحمان په وجنه کې د تورنو څلور کسانو د بریکولو امر کړی. پروین رحمان د 2013 کال د مارچ پر 13مه د کراچۍ په اورنګی ټاون کې وجل شوی و. هغه مهال سپریم کورټ هم د هغه د وجنې نوټس اخیستی و خو پرون سن های کورټ د پروین رحمان په وجنه کې د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو امر وکړ. بلخوا د پروین رحمان کورنۍ وایي چې د تیرو شاوخوا نه کلونو رئیس د هڅو باوجود ورته هم انصاف ترلاسه نه شو. پړه نور تفصیل نیازلی راکوي.
د سن های کورټ دو کسیزا ججانو بنچ د جسټس کې کې آغا په مشرۍ د قضیې اوریدنه وکړه. یاد عدالت د خپلې فیصلې اورولو په وخت د پروین رحمان د وجنې په قضیه کې نیولې شوو ملزمانو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان او ایاز سواتی ته د ترهرګرۍ ضد عدالت لخوا اورولې شوې سزاګانې ختمې کړې او د ټولو د خوشي کولو امر کړی دی. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې په نیولې شوو کسانو کې یو هم د پروین رحمان په وجنه کې اصلي تورن نه دی. د پروین رحمان د کورنو وکیل صلاح الدین پاور ایڈوکیٹ پی مشال لیڈیو تو ویلی
پروین رحمان کا جو مرڈر کیا گیا تھا اور اتنی بڑی سوشلسٹ پرسنلٹی
دی وای چی پروین رحمان چی وجلی شوی وا هغه یو لویا ټولنیزا فعال هم وا دروازې پرانا کی وجلی شوی وا. د پاکستان سپریم کورٹ د هغه په وجنا نوټس حاغسته وو. 15 زلا په مقدمه کی د سپریم کورٹ په امر د تحقیقاتی ادارو ګډه کمیټه هم جوړ شوی وا. رستو له هغه هغه تورن کسان نیولې شوی بو ولی چی دوی فرورانو پدی کی عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی اور عمران سواتی شامل.
ایاز سواتی تھا، امجد آفریدی، احمد خان اور عمران سواتی.
صلاح الدین پاور زیادہ کڑی چې پروین رحمان د کورنو په مشوره با د سن های کورٹ د پیسلی پر ضد په سپریم کورٹ کې خواست کوي. ټولنیز فعالا د اورنګی پائلٹ پروژې په خوانی مشره پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13مه د سن صوبې کراچۍ خار په اورنګی ټاون منګاپیر روډ باندې په ډزو وجلی شوی وا او د پاکستان سپریم کورټ د پروین رحمان د وجنې نوټس اخیستی وو. د پروین د وجنې اته کال وروسته تیر کال 2023 د دسمبر په 18مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت په مقدمه کې پریکړه وکړه او په قضیه کې تورن عمران سواتی ته د سہولت کاری په جرم کې وو کالو بند سزا اورولې وا او سلورو تورنو عبدالرحیم سواتی، احمد خان، امجد حسین خان، ایاز سواتی ته دوه ځله د عمر قید سزا اورولې وا چې بیا حقوی د دې پریکړې پر ضد په سن های کورټ کې خواست جمع کړی وو. بلخوا د پروین رحمان خور عقیلا اسماعیل د سن های کورټ د تازه فیصلې وروسته بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت ته په قضیه کې فریق جوړ شي او د سن های کورټ د پریکړې پر ضد به دوی په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
نو سال آٹھ
مہینے
کوشش کی کہ ہم پروین کو انصاف دے سکے.
دا وائی چمنگ نہ کالا و اتھم یاشتی حسی کولی چی پروین تا انصاف ورکو خو افسوس چنن ہم منگ تا انصاف ملاو نشو. دا پروین پا وجنا کی تورن منگ تا ہم دڑکی رکوی منگ با سپریم کورٹ کی اپیل کو ولی چی پا دی قضیہ کی دا پاکستان سپریم کورٹ خکارا لارخوینی ہم کڑی وی. دا پروین دا وجنی رستو دا سپریم کورٹ پا وینا منگ تا امنیت ہم رکڑی شوی وو.
تو ججمنٹ سپریم کورٹ نے ہمیں بہت سیکیورٹی
دی تھی
خبل خواد سن ہائی کورٹ بارغڑے بحر کمال ایڈوکیٹ وائی چ عدالت د ثبوتونو په بنیاد فیصلی کوي مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې په دې قضیه کې هم پولیس او پلټن کونکي افسران عدالت ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي
چونکی دا یو ہائی پروفائل کیس وو د معنی میډیا باندې پورا د یو ٹرائل مو شو جی ٹیز په کې مختلف جوړ شو خو چونکی د پولیسو یا د میډیا یا چې کوم د بهر خلکو باسي غیو شانتی بیا په عدالت کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي نو لاندې فیصله چې گو کې د دیو خلاف راغلي او د ملزمانو خو په ہائی کورٹ کې دا فیصله وشو چې چونکی ثبوتونه ناکافی وو او همیشه په عدالتونو کې فیصلې په ثبوتونو باندې کیږي چې مضبوط شواهد یو واقعي کسان په دې جرم کې ککړي نو ہائی کورٹ دا وکړه چې دا خلاف داسې مضبوط شواهد یا ثبوتونه نو
پروین رحمان د 2013 کال د مارچ په 13 وجلې شوی و پولیسو د مارچ په 13 کال 2015 کې د خیبر پختونخوا په مانسره کې د پروین رحمان د وجنې تورن احمد خان عرف پپو کشمیری نیولی وو او بیا د کراچۍ منګوپیر څخه رحیم سواتی او نور کسان هم نیولی وو د پروین رحمان د وجنې په اړه پلټنو لپاره جوړې غړي کمیټۍ جی آی ټی کې سرګند شوی و چې پروین رحمان اجرتی قاتلانو په 40 لک روپۍ وجلی ده او د پروین رحمان په وجنه تورن امجد حسین جی آی ټی ته په خپل وینا کې ویلی وو چې یو سیاسي ګوند ذمہوار د پروین رحمان نه د ځمکې غوښتنه کوله او د نور کولو په صورت کې د یو غیر قانوني کلدم تنظیم ته پیسې ورکړې شوې او وجلې شوې ده د اورنګي پایلټ پروژا یو غیر دولتي این جی اوز ده چې په کال 1978 کې جوړه شوې وه او د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د غیر قانوني ودانو څارنه کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اردن کو د خوست خار په یو مارکیټ کې د یک شنبه په ورځ اور ولګیدو چې شاوخوا 50 دوکانونو ته یې زیان رسولې د دې پیښې زیانمن له اړوندو ادارو د اور لګیدنې د اساسي لاملونو د موندلو او همدارنګه له زیانمنو سوداګرو سره د مرستو غوښتنه کوي بل لوري ته اړونده ادارې د دې پیښې د اساسي څېړلو ژمنه کوي نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د دوشمه پر از د خوست خاري اوسیدونکو محمود الله جان مشال رډي ته ول
دی غبات په صحیح پلټنه وشي دي د کندرونو اتیا ملیون اپیا ملیون قانون شوی دی خپل متر زی دي کون کې کی دی ایوار په وېد نه لري نور د دې مصرف د دولت مونږ نه رحم کی د خلکو د مصرف او کی چې هر لري نه پیدا کوي او پر هم کری دا وسره
د خوست خار په بیلابیلو ګرمیشتو سیمو کې لنانوای سربیره حتی په بیلرونو او لوی ټانکیو کې تیل گاز او د سوانګ توکي خرڅيږي چې خلک له پیخیدونکو ګواخونو پندیخ نه کیدی د خاروالۍ د فرهنګي چارو امیر صدیق الله ول اور د خار په زړه مارکیټ کې پیوانان وایي کې پوره شو چې تر 500 پر دوکانونو ورڅخه لږ او زیات ځان من شو
کچې ته دا غل یار فلوس و میګ به دغه ځان چې د خلک ته وخت دی دغه کم تاون به مقدار رسیدلای و
د خوست خار یو بل اوسیدونکو نیک محمد وایي دا ډول پیخي هر وخت امکان لري خو د لپاره چې مسؤلین د پیخو ځایونو تجربه رسیدگی باید خلق لعاملار و کوچو او پیاده روانو د کاروبار استفاده اونی کی
اصلی خبر داده چې مونږ ول دمره نه پویایو چې داس زای کې نمبای د پر زای ورکو چې هغه د شار مانځوي د مارکیټ مانځوي خوستواله نه مده هیله دا چې خپل پیاده روانه خپل عاملار د ولس په مخ هم د موټر په مخ هم د اتپې په مخ خوشی وسات یار وخت پر
په خوست خار کې د اورلګیدنې د زیانمنو د غوښتنو په باب خوست خاروال قاری بسم الله بلال وایي دوی به هڅه وکړي چې مسؤلین زیانمنو سره مرسته ته وهڅوي
خفایو د دې نقصان ورسېدو خو دا کړای شو چې مشرانو له طرفه غوښتنه وکړو چې د خلک چې متضرره شول دې سره پوره همکاري وکړو
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دوی د کشفي ادارو لخوا د پیښې په اړه څېړنه کیږي د خوست د امنیت قوماندانۍ وایان مستغفر ګربز وویل
په یو مارکیټ کې اور لګېدل او زموږ
امنیتی او کشفی ارګانونه په دې برخه کې پلټنې کوي. زموږ امنیتی او کشفی ارګان په دې برخه کې جدیدی
خوست خار چې د مساحت له نظره تنگ او ډیری برخی د خاري ماستر پلان لمخنه دي جوړی شوی، د ګڼګونی او بنظمۍ د قبله ډیر کله جادي سړکونه او کوڅې په ساعتونو ساعتونو بند پاتې کیږي، چې په داسو حالاتو کې د پیښو ځایونو ته په رسیدلو کې هم ځنډ پیښیږي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14500، 15015 او 18800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اردوونکو، په جلال آباد ښار کې د زړو یا استعمال شو جامو پلورونکي وایي چې سږ کال یې د تیرو کلونو په نسبت کاروبار کمرنګی شوی دی. بلخوا یو شمیر ځوانان چې پخوا به یې ځانونو ته نوې جامې کولې وایي چې د بیروزګارۍ له امله اوس نشي کولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په جلال آباد ښار کې له اوږدو کلونو راهیسې په لیلامي مارکیټ کې د استعمال شوو جامو دوکانونه هم فعال دي، خو د زړو یا استعمال شوو جامو پلورونکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت د جامو د خرڅلاو بازار کمرنګیر شوی دی. د دوی په خبره اکثر وخت رینه غریب خلک او رزمزدوران جامې پیری، خو دا چې اوس رزمزدوري هم د نیش برابر ده د دوی په بازارې بدغیس کړی دی. د زړو جامو دوه تنه پلورونکي احمد فیروز او عبدالبصیر وایي
پخوا په نسبت د اندازه تغییر کړی، نسبت کارونه کم دي، ساختمانی کارونه مست نشته، ځکه دا ټول غریب غربت جامع اخلي، خامخا تغییر کوي.
کال نه را په دې خوا چې امارت اسلامي راغلی، سید امنیت راغلی، اما خلکو کارونه ډیر خراب دي. خلک اکثریت د فقر سره مخامخ دي، زیاتره خلک ګورم چې راځي بیچارهګان د زړو کالیو ته وسنه رسیږي، د څه د وجې نه کار نشته، کارخانې نشته دي، وظیفې نشته دي.
دا چې استعمال شوی جامې څنګه بازار ته راوړل کیږي یو تن پلورونکي نسیم خانی وایي.
دا خلک کله کې ګرځي باڅغې راټولي دکاندار ده، دکاندار نه بیا اخلي د بل نفر، هغه به وی ریکارډ کې منځي مرمدې جوړې، هغه نه بیا موږ ته کابل انتقالي جلال آباد ته باڅغې موږ ته راوړل، موږ ته دکان کې دوه خرڅ وایي.
په جلال آباد ښار کې د زړو جامو د پلورلو دی مارکیټ د یو شمیر ځوانان هم ورزي او د خپل قد او قامت سره سمې جامې پیری. احسان الله او ممتاز هم د هغو له ډلې دی چې د زړو جامو د پیرلو په نیت دغه مارکیټ ته ورغلي ول. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو سلشل لوبه والم مال اقتصادي راځي، زه خپل غریب مال ته په سو بل سره نیم سلوبه کار کوم، زه په سالور سو جامې والم او په درې سو غندم نظر نشم کولای، رسیدګی نشم کولای، مخکې تیر دولت کې مونږ کولای شو چې ځانلم جامې هم کړې وي او کور خرچه هم کړې وي، اوس نه کور خرچه سره ولې شو نه ځان جامې کولای شو.
دلته بس نور وسند کې دلته ارزان دي، وسند دي چې راغلي دلته جامې واخلو، کارونه نشته، دا کارونه خراب دي.
د ذکر ور د چې د تیر یو نیم کال رئیس نه یوازې د زړو جامو پلورونکي له خپل روزګار نه شکایت کوي، بلکې په ننګرهار کې یو شمیر نور کاروباریان هم د ورته حالت سره مخ دي او له خپل روزګارونو شکایت کوي.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک انتي پورته کړی وی کلاشن کو زناړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شئ.
اردوونکو د فوټبال نړیوال جام په خپل هم د نړۍ یو خورا مهمه پیښه ده، خو هغه څه چې په څنډو کې یې پیښیږي تر هغه لا په زړه پورې دي. د نړۍ رسنۍ له دې جالبو کیسو ډکې دي، خو یوه کیسه چې پرون د امریکا او ویلز د لوبې پر مهال وشوه دا وه چې د امریکا د لوبډلې یوازینی ګول ځوان لوبغاړي تیموتی ویا چې د لایبیریا د ولسمشر زوی دی واه. احمد تکل د موضوع جزئیات اوروي.
تیموتی وی چې په 2000 کال کې په نیویارک کې زیږیدلی د امریکا د فوټبال د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی دی چې پرون یې د 2022 کال په نړیوال جام کې خپل لومړنی ګول له ویلز سره په لوبه کې ووهه. تیموتی د لوبې د لومړۍ نیمایي په 26 دقیقه کې د کریستیان پولیشچ په پاس د هغو نندارچیانو په مخ کې ګول ووهه چې د پلار د لایبیریا اوسنی ولسمشر جورج وی هم پکې ناست و. وی یو ځل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کال د لوبغاړي په توګه هم غوره کړی وو او لومړنی افریقایي لوبغاړی دی چې د سرو زرو د توپ جایزه یې ګټلې. 55 کلن وی له 2013 کال راهیسې د لایبیریا ولسمشر دی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډون مخکې د مشرانو جرګې غړی وو. په پرونۍ لوبه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د نندارچیانو په ډله کې د خپلې لوبډلې د مینوالو په قطار کې ناست و. د امریکا لوبډله د تیموتی د ګول په مټ بریالیتوب ته نږدې شوې وه، خو په 20 دقیقه کې واکر زمرمن د ویلز د لوبغاړي ګارت بیل پر وړاندې غیر ضروري فاول ووهه او په نتیجه کې پینالټي ورکړل شوه او لوبه یو یو مساوي شوه. تیموتی وی له ESPN شبکې سره په مرکه کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبره کړې وویل د دې ګول په وهلو سره دای خپل لوی ارمان ته ورسید.
I don't know, you feel good at the same time you feel bad to not get the win.
نو په هیګم مول یوې خوا سره خې احساس لري ول بل خوا بد احساس چې ول مو دالو به ونه غټله. خو ډیر خون یو کړو چې ما په لومړي ځل په نړیوال جام کې خپل لومړی ګول وها او خوب می په حقیقت بدل شو. خدا خوب به نور اهم خوګ وې کومو لو به غټلې وې ول په هر حال خبه وې چې په دې اړه مثبت فکر وکړو. موږ باید بیا ټریننګ وکړو او خپلې غلطۍ اصلاح کړو.
د امریکا د فوټبال ملي لوبډله د روانې جمعې په ورځ د انګلند له ځواکمنې لوبډلې سره چې ایران ته دوش پګماتې ورکړه او د نومبر په 19 د ایران له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. نړیوال جام د یک شنبه په ورځ د نومبر په 16 په قطر کې پیل شو او تمه ده چې فاینل لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
او احمد کاج تا سیرا پولند کو د نورځي نس ته خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلیو ل بشرګوخ ورستی اعلان خبرونه.
د پاکستان پوز د کورمه دو پرزو او بنگش قوم مشران سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې افغان طالبان سره د زمکه په سر شخړونه کړي. په دې خبرو کې شامل حاجی علي جوادي تورینن مشال رډو ته وویل چې د پاکستانی پوز یو افسر میجر جنرال احسان خټک هغه د ډاډ ورکړې چې طالبانو پر لانجمنه زمکه ته امریکا رودرولې او په دې اړه نورې خبرې روانې دي. د قومونو د نومبر په 19 او 20 د نتیجو کون په ملګرتیا د افغان طالبان سره د زمکه په سر نخته وکړه چې دوی خپل ملکیت بولي، خو د پاکستانی پوز له خوا غزول شوی اغزن تار مل د افغانستان په خوا کې پاتې ده. د خبر پښتونخوا لکه مروت ضلع خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمې ته په ورغلو وسلوالو د سترګې نه پټوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځایي مشر ملک ریاض خان د نومبر په 20 وویل چې کابینت په ځای نشي، دوی به مظاهره شروع کړي. خو د ضلع پولیسو مرستیال مشر اسماعیل خان مشال ریډیو ته ویل چې د امنیت ساتلو لپاره قوي ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک پیل کړی احتجاج نن په 30 ورځ هم روان دی. مظاهره کوونکي وایي حکومت ورسره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړې وعده نه دي پوره کړې، نو ځکه احتجاج بیا شروع کړی دی. دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې لري. د انډونیشیا چارواکو نن وویل چې په غربي جاکارتا کې شوې د تیرې ورځې زلزلې د مړو شمیر 252 ته رسیدلې دی. همدارز لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي هم دي. او په قطر کې نن د فوټبال په نړیوال کپ کې سعودي عرب ارجنټاین ته ماتې ورکړه. سعودي عرب 2 او ارجنټاین 1 ګول وکړ.
دا بشر وخت تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو د نورځي نساته خبرونه پای ته رسیدي. خو تاسو زمنګا چې څومره هم خبرونه دي هغه په مشال ډیو وپاڼه کې هغه اوریدل شي. د غراز د مشال ډیو په یوټیوب او فیسبوک کې هم موږ تاسو لپاره خوندوري موضوعات لرو، خوندور راپورونه لرو، خوندوري ویډیوګانې لرو. اوردونکو همدې سره د مشهد خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پونه په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسرا الله محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.